دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ورتونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونی رد کړی دی چې ویلی وو طالبانو د جګړې په ډګر کې مشروعیت ترلاسه کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف تیره ورځ د ان اس آی په نوم یو هندي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلی وو چې طالبانو د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو او بارانیو سرتیرو په وړاندې خپل مشروعیت ثابت کړی دی چې د نوموړي په وینا دا د افغان حکومت د کمزورتیا څرګندونه شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست بیان مرستیالی دورانی وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا ژغ سره په مرکه کې د کابلوف د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د طالبانو جګړه یو نامشروع جګړه ده او هم یې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د عراق په پلازمینې بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مزارچیانو ترمنځ په نوو نښتو کې اته نور کسان وژل شوي دي. اژانس فرانس پرس دا خبره د عراق امنیتي منابعو او ډاکټرانو له قوله کړې. مزارچیانو د بغداد په صدر سیمه کې ټایرونو ته اور اچولی او په پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کړي دي. عیني شاهدانو ویل دي چې په سیمه کې د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. د عراق د کورونو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې له تیرو یوې اونۍ راسې په مظاهرو کې 104 کسان وژل سوي دي چې اته تنه امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. په دغه مظاهرو کې د 6000 څخه زیات کسان زخمیان سوي هم دي. ملګرو ملتونو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دغه مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوالې له بیکارۍ، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره کوونکو دغه راز د حکومت ته بدلېدو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د کنساس ایالت په یو شرابخانه کې یو مشکوک کس په ډزو کې 4 تنه وژلي او 15 نورې زخمیان کړی دي. د کنساس د پولیسو چارواک ویل دي چې دغه پیښه د یک شنبه په سهار وختي سوي او پیښه کې داخل کس تر اوسه نه دی نیول سوی. د پولیسو ویان توماسک ویل چې هغوی د پیښې په اړه داسې خبر سو چې یو چا ټلیفون ورته وکړو، خو کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو 4 کسان مړه وو او پاتې 15 نورې نږدې روغتون ته انتقال کړل. هغه زیاته کړه تر اوسه د تورن کس په اړه معلومات نشته، خو پولیس دغه پسې لټون روان کړی دي. د شمالي کوریا او د امریکا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په سویډن کې د اټومي وسلو په باب خبري ناکامه سوي دي. دا خبره د شمالي کوریا لوړپوړو مرکچه کړي او ویلي دي چې واشنگټن په دریس کې تغییر نه دی راغلی. د خبر تفصيل په دې رپورت کې وو.
د سویډن د ستاکونو مخته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو لوړ بغړي کیم مینګ اونګل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه واشنگټن اچولې ده او ویلی دی چې د امریکا هیئت خالی لاس مذاکرات راغلی وو او د دې سره هیڅ علاقه نه درلوده چې دغه مسلې د حل لپاره پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نتاخ مورګن اورټاګوس د خغلی کیم دغه تفسیر په جواب کې سمدستي وویل چې دغه تفسیر د دوی د اتنی مساعتونو بحثونو د محتوا انعکاس نشي کولی. هغه وایي چې موږ د ډیرو خو او د ابتکارونو نه ډکو نظریو سره د مذاکراتو په میزه زور شو. په داسې حال کې چې امریکا د سویډن د هغه پیشنهاد په باب چې دغه خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده، مګر پیونګیانګ پرون ناوخته وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دغو خبرو ته دوام ورکړي.
د ترکیې سره ته نږدې د سوریې په کردو سیمو کې زرګونو کسانو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خبرداري وروسته مظاهره کړې دي او ویلی دی ترکیه د رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهور رئیس ویلی و چې د سوریه په شمال ختیځ کې به په ډیر ژر پوځي عملیات پیل کړي. انکره د شنبه پر ورځ خپل هغه اختیار بیا تکرار کړ چې د سوریه د کوردی مرشو پر ضد چې ترکیه تروسی ډله بلی او واشنگتن متحد د عملیات وکړي. رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړې دي چې که د ترکیه زغم لاغه ورسره نورم په ختمېدو دی چې ترکیه او د امریکا چارواکو په دې کانیسول چې یو بفر زون به جوړ کړي. د دې زون د جوړولو هدف دا دی چې د سوریه شمالي سیمه او د ترکیه سرحد سره جلا کړي. او د ایران د تیلو وزیر پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې تهران به د تیلو د صادراتو په اړه د امریکا د متحدو د فشارونو په وړاندې تسلیم نسی. دا خبرونه شتاسو د امریکا جا د واشنگتن د پولیس خبر ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ثبت شوو شکایتونو لویه برخه مستند شوې نه ده او پر نتایجو باندې به د پام وړ اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د شکایتونو په اړه څېړنې روانې دي او تر راتلونکو 14 ورځو به نتایج اعلان شي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ورځ د درغلیو، سرغړونو او تخنیکی ستونزو په تړاو څه باندې 3500 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زرمینې کاکړ امریکا غته ویل د شویو شکایتونو په اړه په کابل او ولایتونو کې سیړنې پیل شوي او دا پروسه به تر راتلونکو 14 ورځو پورې بشپړ شي.
شکایتونه عمر ډېر کم دي او انشاءالله په ديار لس ورځو کې انشاءالله ټول بررسي د ولایتو بررسي خلاصي او نتیجه اعلان شي. تر اوسه پورې چې بررسیانې شوي دي د مستند عمر له 3% نه کمتر دي مستند، خو زه فکر کوم چې دا به دومره تاثیر ونه لري په روان باندې، د انتخاباتو په روان باندې، ځکه چې اکثره شکایتونه چې مونږ بررسي کړي دي مستند نه دي او د مستند عمر ډېر کم دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه وړاندې له ناظرینو د سار بنسټونو، رسنیو او خلکو څخه غوښتي وو چې په انتخاباتو کې هر ډول سرغړونه، درغلي او نور ستونزې مستند کړي او له هغې وروسته خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مهالویش پر اساس ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلی یا میزان په 20 اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویاند زبی الله سادات امریکا غته ویل چې کمیسیون د مهالویش په اساس پر ټاکلي وخت د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نتایجو د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په دې شرط باندې چې نور اړوند بنسټونه لکه ټاکنې شکایتونو کمیسیون هم په خپل وخت ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دته مغه ټایملاین مطابق خپل د بررسۍ او پایلې د موږ سره شریکې کړي. زموږ همکاران هم کار کوي ترڅو په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي یا وروستۍ پایلې اعلان کړو.
د ښاغلي سادات پر وینا د سب شوو شکایتونو شمیر د پخوا په پرتله خورا کم او تقریبا یو شان دي چې سیړلې زیات وخت اړتیا نه لري. خو بلخواله انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د سب شویو شکایتونو سیړل اسانه کار نه دی او زیات دقت ته اړتیا لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه سب شوی شکایتونه کټګوري بندي کړی نه دی.
د مو پښتنه د دوړ کمیسیون څخه دا ده یو خو د شکایتو کمیسیون به زړه زړه اډه اقل دغه اسناد او د شکایتونه کټګوري بندي کړي او هغه چې لومړیتوب ده ورته او باندې مستقیما تاثیر کوي هغه به زړه زړه د سیرل باندې ونیسي په شفاف ډول باندې د ناظرینو او د کاندیدانو د کوم څوک سره پیندي د قضیه کې د دوی په حضور کې تر څو عدالت امین شي او دوی به دغه تاریخ د شپږم د میزان ته معتبر نه شي چې په دغه تاریخ به کمیسیون ته ولیږي ځکه چې دغه تطبیق او هغه اجرایي کول هم کمیسیون لپاره وخت غواړي.
ښاغلی رشید زیاته کړه کچیرې په ځینو مراکزو کې د رایو د باطلولو مسله مطرح کیږي نو د شکایتونو کمیسیون په یوازې سر دا پریکړه نشي کولای او باید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون یو کمیټه جوړه او د رایو د ابطال په تړاو ګډه پریکړه وکړي. هغه ټینګار وکړ ک دواړه کمیسیونونه پر وخت اقدام ونه کړي نو د تل په 20 د جمهور ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانول نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري. دوی پر طالبانو هم غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د روان جنگ پای ته ورسوي. په همدې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیا د غلزګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې نه کوي. دوی پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته په اشاره سره وویل پرته له دې چې د افغان حکومت نظر واخلي د خپلو ګټو په خاطر یې له طالب استازو سره لیدو کتو ته ادامه ورکړې ده.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي چې بیا مرګونه او کونډې رنډې یتیمان غریبان او ګواری جګړه باندې مفتران است. بهرنی همسایه مماله چې دیغو ګټي جوړندې
دا به تر څو پورې چاته وګ نیسو چې تو درې خلیزات سوای تو درې ګټي پاکستان وزیر خارجه به څو وای دیروس بیگا تاسو پیکرو دیروس وزیر دې موږ په ټول اناناتو باندې پیږي چې دا ناراضي موږ ته نور دې شرم خبره ده
ورستله هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره نږدې یو کلن مذاکرات مړه وبلل د طالبانو سیاسي استازو روسیې ایران چین او پاکستان ته سفرونه کړي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا له دې کبله چې جګړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ده لازمه بولي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې روان جنگ پای ته ورسوي
دا کوم خارجان ته غوونی سو دیغو زمن نه وزن کیږي دیغو کورونا نه رنګیږي یوغو ته ورانه نه راځي ورانه یوازې د مخاوري ته روان دي ځوانان یوازې زمون د خاوري شهیدان کیږي
ځوان کشر کله دی خو دی کله غو خو دی وسلګونو حتی تر دوسونه پر پوري دی ورځې په شهادت باندې راشي عمري دا من دی لري دا پلانونه لري دا خوان دی لري دا ولادونه لري دا ناموسونه لري خنمال د تانم لري نه دی
د پکتیا د قومي مشرانو پر حکومت او حکومت پلو ځواکونو هم غږ وکړ چې په نظامی عملیات او بریدونو کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام لرنه وکړي
ته په جګړه کې دی خیر وي نو دا ملت نه وځي دا نن دی په ماري مت کوا د دې ملت بچان نه وځي
د پکتیا دغه قومي مشران داسې محلو ګاونډیو هیوادونو څخه پر افغان سولې د نه غږېدو غوښتنه کوي چیرې طالبانو یو پلاوی تازه اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکاو د امریکا سره د شمالي کوریا د مذاکرات هیئت په ډیر قهر او غضب په کاري ساته د خبرو نه وتل د شمالي کوریا د مذاکرات د هیئت یو عالی رتبه غړي د شنبه په ورځ ویلي وو چې د ډیر تاسف کوي چې واشنگټن د سیو دریز درلود چې په هغه کې هیڅ تغییر نه راته د امریکا غږ د خبريال ویلیام ګالو د رپورټ پښتو باندې زمنګ له همکار نه اوري
د سو میاشو ځن نورستو ډیر زړه د غټمو مذاکرات خراب دل با د دې احتمالات زیات کی چې شمالي کوریا با لا پس خپل پرونکو عمل ته زور ورکړي شمالي کوریا سور ورځې مخکې د داسې منځنی وټن د بلستیکی توغندی ازمایښت کو چې د ټولنه هم ته غول کې دی شي ځینې سیاسي مبصرین وایي ډیر زړه د ټولنې مسایلو په باب د مذاکراتونه شمالي کوریا وتل داسې یو تاکتیک دی چې غواړي له دې طریقې په امریکا باندې خپل فشار زیات کاندي ځینې نور سیاسي مبصرین داسې فکر کوي شمالي کوریا به ډیر زر بیا د امریکا سره مذاکرات پیل کاندي د سویډن د ستاکولم خارته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو لوړ بغړي کیم مینګ اونګل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه په واشنگټن اچولې ده او ویلي دي چې د امریکا هیئت خالي لاس مذاکرات راغلی وو او د دې سره هیڅ علاقه نه درلوده چې دغه مسلې ته د حل یو لار پیدا شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت نه تاخ مورګن اور ټاګوس د خغلی کیم دغه تفسیر په جواب کې سم دستي وویل چې دغه تفسیر د دوی د اتنی مساحتونو بحثونو د محتوا انعکاس نشي کولای هغه وایي چې موږ د ډیرو خو او د ابتکارونو د ډکو نظریو سره د مذاکراتو میز زور شو او د شمالي کوریا د هیئت سره ډیر ښه بحث درلود په داسې حال کې چې امریکا د سویډن دغه پیشنهاد په باب چې د خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده مګر پیونګیانګ پرون وخت وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دا خبرو ته دوام ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
رپورټونه ته ادامه ورکړو فرانسوی تحقیق کوونکی وی له شواهد نه د سرګندګی چې د پنځمې دورځې د پاریس د پولیسو په ماموریت کې مشکوک حمله کوونکی ریټکل اسلام منلو سوال دا دی چې د پولیسو د سابقدار مامور ته څنګه د چاپام نه وشوي خبریاله لیسا برنت په دې باره کې د فرانسې له پایتخت نه د رپورټ را لګلې
د فرانسې د تروریزم ملي څارنوال جین فرانکویز په ماتینیک کې د زګیدنې مشکوک آخري ساعتونه کشف کړل او مامورانو هغه د مایکل ایچ په نامه پیژانده چې څلور کسان یې ووژل او پنځم یې ټپي
کړ. Deux couteaux, un couteau de cuisine métallique d'une longueur totale de 33
cm. Michael Esch de Hamlin a demandé de 2003 dream qu'on a rapporté quoi de Paris de police ou de Mamouret په داخل کې کار کاوه او دوه چاغوګانې پټ د ځان سره راوړي وو کله چې بیرته خپل دفتر ته راستون شو.
Il en est ressorti 5 minutes plus tard, avant d'y revenir à 12h51, pour pénétrer dans son bureau à 12h53. Une fois dans ce bureau, et dans les circonstances qui doivent encore être précisées, l'auteur a blessé mortellement à l'arme blanche.
جانکویز ویل هغه د غرمناری په وخت کې حمله پیل کړه. بلاخره هغه د پولیسو یو څلرش کلن سر منصب چې نوی وظیفه پیل کړې وه وویشت او ویې وژه. جانکویز ویل دغه پیښې ټول ټال 10 دقیقې وخت ونیو. دغه حمله کوونکي جنایي سابقه نه لرله، مګر څارنوال د عیني شاهدانو او نورو شواهدو له مخې څرګنده کړه چې هغه د افراطیت نښې نښانې لرلې. څارنوال ویل تقریبا 10 کاله پخوا مایکل ایچ اسلام ته اوښتی و او ګمان کېږي چې د اسلام په نوم د یو شمېر بې رحمو حملو ملاتړ یې کړی و، چې په دې کې د 2015 کال تروریستي حمله شامله وه چې د چارلی هبډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې شوې وه. رپورټونه وایي هغه د ښځو سره تماس نیول بند کړي وو او په دې تازه وخت کې غربي لباس نه استعمالوه. چارواکي وایي د چاقوګانو له اخیستلو نه د مخه دغه مشکوک کس د خپلې میرمن سره د مذهب په باره کې څه باندې 10 پیغامونه رد و بدل کړي وو چې لا تر اوسه په توقیف کې ده او تحقیقات ورنه کیږي. دغه حمله ډیرو فرانسویانو ته ټکان ورکړی دی. نه یوازې دا چې دغه حمله د فرانسې د امنیتي چارو په زړه کې شوې ده، بلکې دغه حمله کوونکي په داسې یو دفتر کې کار کوو چې د ریډیکل اسلام په باره کې تحقیقات پکې کیږي. د پارلمان ځینې مخالف غړي د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر کریستوف کاستنر د استعفا غوښتنه کوي. فرانسې له چارواکو نه دا غوښتنه هم کیږي چې د هیواد په ملکي خدمتونو کې د احتمالي افراطیت په باره کې له نږدې نه تحقیقات وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د سیمې او نړیوالو رپورټونو اورئ. د افغانستان د جنوبی حوزې روغتیا مسولین وایي چې د روانې اونۍ په پای کې به تر میلیون زیات له 50 کلنو کم عمره ماشومانو ته په دې حوزه کې د ګزند ضد واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به ماشومانو ته د روغتیایي مرکزونو په کچه پولیو ضد واکسین تطبیق کیږي. پاتې نورو سیمو کې به کور په کور وي. پاک له پامه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
یوه اونۍ وروسته د واکسین د پیل لپاره په جنوب کې روغتیایي چارواکي وایي چې د ماشومانو پر ضد د پولیو د واکسین د عملي کولو لپاره تیاری سرله اوسه روان دي. د وسلوالو طالبانو د حضور په سیمه کې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو نړیوال روغتیایي سازمان ته د خپل فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړه. نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین په پروګرام کې د افغان دولت مهم همکار بنسټ بلل کیږي. د جنوبی ولایتونو د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کمپاین د پیل لپاره د واکسین ټیمونه تیاری نیسي. د زیاتی چې د په دوامدار توګه له واکسین څخه د پاتاسو ماشومانو د وقایې لپاره یو مهم ګام دی.
موږ به ان شاء الله وکول وسو په 4 ورځو کې هغه تیاریان سمو د کمپاین لپاره نسو هغه مکمل سي او راتلونکي ونی به ان شاء الله دغه کمپاین چې د اکتوبر د میاشت کمپاین به وي هغه به په دې حوزه کې پیل سي. نو کمپاین به بیا هم د 4 ورځو لپاره وي، 3 ورځې به کمپاین وي. زموږ بیا هم د ټولو والدینو څخه دا خواهش دی چې د خپل ټول هغه کوچنیان چې د عمرونو د 50 کالو څخه کم وي هغه زموږ ټیمونو ته راوباسي او واکسین کړي.
جنوبي حوزه د ټول هیواد په کچه د پولیو زیاتې پیښې لري چې ټول شمېر یې 15 ته رسیږي. په دې پیښو کې 8 په روزګان، 5 په هلمند او 2 پیښې هم په کندهار ولایت کې سبسوی دي. د غراز د امیر وختیا د وزارت چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې څلور ورځنی کمپاین به له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو کې د روغتیایي مرکزونو په ساتنه ترسره شي. د نوموړي وزارت د پولیو د همغږي د مرکز ویاند میرجان راسیخ آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم دا پالیسي د ګزرن ضد مبارزه کې ډیره اغیزمنه نه ده، خو دوی له ټولنې څخه غواړي چې د ګزرن ضد خطرات جدي ونیسي او د ماشومانو په واکسین کې اغیزمنه همکاري وکړي. د وویل په هغه سیمو کې چې دولتي حاکمیت پکښې دی بیا هر ماشوم ته کور په کور واکسین رسول کیږي.
سرکولیشن یا انتقال اختریدل په لوړه کچه کې دي. اروزګان ولایت چې هغه موږ ډېرې نسبتې لرلي، هغه د کورنیو نه زموږ دا غوښتنه دا ده چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین او وقایه کړي.
شاکل سوی ده چې د رواني اونۍ په ورستیو کې د جنوب په کچه 1.5 میلیونه ماشومانو ته تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین ورسول سي. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوب زون کې د ګزرن د پیښو د زیاتوالي یو لامل هم په دوامداره توګه له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د زړه نړیواله ورځ لمانځي چې تیر کال د افغانستان په روغتونونو او صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوي. د آشنا راډیو خبریال لیمینیازی په دې اړه له کابل نه رپورټ را لیږلی.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ له امله مړینه په ټوله کې د غیر ساري ناروغۍ او د مړینې 20% کې برخه جوړوي. د عامه روغتیا وزارت د زړه نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځله چې تیر کال د افغانستان په صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د حملو له امله مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسې زیور د یکشنبې په ورځ وویل چې د زړه ناروغۍ له هغو اختلالاتو څخه دي چې هر کال ولس 15% کې د نړۍ خلک وژني.
ډیره مهمه خبره دا ده چې مونږ ټول اسهان ته مونږ لاسرسي په دې ولرو چې یعنی ټولو دپاره مونږ یو اما په هیاوی کمپاین ولرو که مونږ کورونه کیو یا په کلی ولسو باندو هر ځای کې چیو مونږ دوی ته دا خبره واضح کو ځکه چې وقایه ډیره اسانه ده او مخصوصا مونږ کولی شو چې ډیر دا خطرناک بیماری د وقایې په صورت د وقایې سره مونږ دا د منځ یوسو.
بل خو د نړۍ د روغتیا سازمان یا WHO وایي چې لدې منځنه هدف دا دی چې د خلکو معلومات زیات شي او دا ژمنه وشي چې په دې برخه کې زیات کار وشي او خلکو ته خدمات وړاندې شي. د دغه سازمان استازي ډاکټر نجیب الله صافی وویل چې د خدماتو د ارزې په پروګرامونو د شفاخانه‌ای او د روغتیا په اساسي خدماتونو کې چې له 2003 کال راهیسې وړاندې شوي د زړه د مرضونو تداوی په نظر کې نه دی نیول شوی، خو هغه زیاته کړه چې له 2013 کال راهیسې دا دواړه پروګرامونه مدغم شوي او د زړه د ناروغیو تداوی او وقایې ته پاملرنه شوې ده.
در این مجموعه خدمات سی جدید
په نوو صحی خدماتونو کې ډیره پاملرنه د غیر ساري د زړه ناروغي او وقایت کیږي، خو لا هم په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي ترسره شوي.
انوس هم اقدامات عملی صورت نه گرفته.
ډاکټران وایي چې د سالم خوراکي رژیم درلودل، فزیکی فعالیتونه، د وینې د فشار معاینه کول او الکول او نور نشه یې توکو څخه لريوالی هغه کړنلاري دي چې د زړه د حملو په وقایه کې مثبت ثابت شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د ننګرهار اچین کې د باندر درې 95% خاوره حکومتي ځواکونه نیولې او چارواکي وایي تر عملیاتو وروسته به سمدستي د بیا رغونې پروژې پکې پلي کړي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زبی الله غازی پر رپورټ کې اوري.
د اچین په باندر کې د پیل شوو عملیاتو یوه میاشت په پوره کېدو ده. چارواکي وایي د دغې درې 95% ځمکه نیولې او په پاتې سیمو پسې مور روان دي. حکومتي مقامات وایي باندر د داعش ډلې لومړنۍ پناهګاه او دغه دره د ټول اچین 15% خاوره جوړوي. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیاڼی وایي ایله 15% خاوره لا پاتې ده چې حکومتي ځواکونه د نیولو په هڅه کې دي.
اوس د لومړنیو پړاوونو کې د ملي اردو ځواکونو له لوري ځینې سړکونه چې هلته مننه ځای پر ځای شوي وو او ویجاړ شوي وو هغه د ملي اردو ځواکونو له لوري تګ راتګ ته برابر شول، یعنې هغه لومړنۍ جوړونه ترسره شوه. همدارس ښوونځي چې دوی پکې حتی سروي تړل هغه هم پاک شوي دي او د زده کوونکو پر مخ لومړنیو چارو کې داری پرانستل شوي دي. ځینې کورنو کې چې مینونه ځای پر ځای شوي وو هغه هم د ملي اردو ځواکونو له لوري پاک شوي دي او اوس کولی شي چې هلته خلک لاړ شي خپلو کورنو کې ستانه شي.
که څه هم رسمي سروې لا نه ده شوي چې پاچین کې د شوي ویجاړۍ اندازه معلومه کړي، خو چارواکي وایي تیرو څلورو کلونو کې سلګونه کورونه ړنګ شوي او د ژوند ډېرې اسانتیاوې تباه دي. ولسي خلک وایي حکومت دې ورته دغلته بیا ځلې د اوسېدو زمینه برابره کړي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې بیرته دا وطن هماغسې راله جوړ کړه. حکومت زموږ مور او پلار دی او بیرته د دې وطن ته توجه وکړه او ملي پاڅون سره د ښه کومک وکړه، ښه تجهیزات وسلې ولا ورکړه. د همدغو برکت دی چې د اردوی ملي او د پاڅون والا راغلي دي دلته.
چارواکي وایي په باندر کې د سیمه ییزو پاڅونوالو یولس پوستي او دوه قرارګاوي آبادۍ چې د ځایي خلکو امنیت خوندي کې او هڅه کوي پولیس او پوځیان هم ځای په ځای کړي. د ننګرهار د والی ویاندوایي چارواکي به ډیر زر دغې درې ته ورشي او هغه پروژې به اعلان کړي چې د سیمې د خلکو اړتیا وي.
دوهم پړاو کې باچین ولسوالۍ ته یو سفر ولرو. د دې سفر پر مهال به ټول سکتوري ادارې زموږ سره حضور ولري او هغه اداره چې په هره برخه کې چې د پاره کوم پروګرامونه لري هملته به عملاً خلکو ته اعلان کړي او عملي چارې پیل کړي.
له دې سره سره د اچین دوه نورې درې عبدالخیل او مامند لري پرتو سیمو کې لا داعش وسلوال شته دی.
درمنو اوریدونکو لمړی سهارنی پښتو خبری خبرونه په همدیزی پایته رسیږي. په څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مل شه.